آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی ایز نظرانه یوسف زہی او شکوله رحیم زوی درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایو. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د سولې مخام خبرې په اسلام آباد کې شروع کیږي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ګوانتنامو زندان به وتړي، او روسي او امریکا په سوریه کې د اوربند پر سر موافقه کړې ده.
درمنو اوریدونکو، اوس پورا خبرونه اوري. د خبرونو وروسته باقی خبرونه په سبت شوی بڼه اوري.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې څلور اړخیزي غونډې پریکړه کړې چې شاوخوا دوه ونې وروسته به اسلام آباد د سولې د مخامخ خبرو کوربه وي. په کابل کې د افغان حکومت، امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د طالبانو سره د سولې د خبرو څلورمه څلور اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره پر څلور ټکو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جنگ ختم او سوله راشي. غونډې پریکړه وکړه چې د طالبانو، حزب اسلامي او نورو ډلو د صلاحیت لرونکو استادو سره به د افغان حکومت د مخامخ خبرو کلک ملاتړ کوي. د غونډې په خبرې شوي اعلامیه کې راغلي دي چې د 2018 کال د مارچ په لومړۍ ونۍ کې به د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړی دور پیل شي. د دغو هڅو د بریالیتوب لپاره به یو ګډ کاري ډله هم جوړه شي چې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ملاتړ او مرسته به هم ورسره وي.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا لسو سرو جنګیالو سره شمال ته تللی چې د هغه په قول د افغانستان د ملي اردو د وینې بدل واخلي. دا دویم ځل ده چې دوستم په شمال کې د جوزجان ولایت ته د جنګیالو سره یو ځای سفر کوي. جنرال دوستم د یو پوځي کاروان سره د قوشتېپې ولسوالۍ ته ورسېدو. جنرال دوستم د دین وړاندې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د لسو زرو جنګیالو سره تللی و چې د حکومت وسوال مخالفین وځپي. دوستم مطبوعاتو ته وویل د ملي اردو د هغه عسکرو د وینې د تویدو د بدل اخیستو په خاطر نظامی کالی اغوستې دي چې وسوالو د جوزجان په ولایت کې ترې سرونه پرې کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتنامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتنامو زندان بندولې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار موده د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 18 نیټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
It undermines our standing in the world. It is viewed as a stain on our broader record of upholding.
دا زندان په نړۍ کې زمنګ دریس کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمنګ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړی ویل د ګوانتنامو زندان د ترګرو د پروپاګاندا یو ځاله ده. ښاغلی اوباما ویل چې دا زندان باید لمخ کې تړل شوی و، خو زیاتوي چې سیاسي ستونزو یې مخاوني ولا.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوریت ریاست د دورې د پایل نوراندې چې کوم خلکو د غزندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتنامو زندان وتړل شي، هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتنامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو محل شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمیري افغانان ول. ښاغلی اوباما ویل چې دا محل د ګوانتنامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونه ته به یې د ډیرو د استولو کار چټک شي، خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
د مراکش او هسپانیې پولیسو د وی جهادي ډلې څلور غړي نیولې دي چې د اسلامي دولت یا داعش لپاره جنګیالي استخدام کول. د مراکش چارواکي وایي په نیول شوو کسانو کې یوې د ګوانتنامو د زندان پخوانی بندي لري چې په افغانستان کې د القاعدې د شبکې لپاره جګړه کوله. د هسپانیې د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې درې نیول شوي کسان د هم دې هواد اتبادي خو د مراکش د کورنۍ او چار وزارت بیا وای سلورم کس چې هغه په سرحد کې نیولې د القاعده د شبکې غړې او د ګوانتنامو د زندان په خونه بندي دي. په اعلامیه کې د دغو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی. دغه سلورو کسانو یو ډله جوړه کړې وه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش لپاره جنګیالي پیدا کړي. د هسپانیې د کورنیو چارو وزارت وایي دغه ډلې هغه سخت دریځه کسان هم استخدام کول چې غوښتل یې په مراکش او هسپانیې کې چاودنې وکړي. هسپانیې پر اوس کال شاوخوا سل تنه په همدې تور نیولې دي چې د وسلوالو فعالیتونو شک پرې کېده. د 2004 کال را په دې خوا چې د مادرید د اورګاډو په یو سټیشن کې د بم په چاودنو کې 191 تنه وژل شول او 2009 ټپیان شول. هسپانیې شپږ سوه اسلامي افراطیان نیولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. روسي او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربان پر سر د موافقه اعلان وکړ چې خاید همدې راتلونکو شنبه پر ورځ بل اسلیک شي. په دغه اوربان کې د سوریه حکومت او د یاغیانو ځینې ډلې شامل دي، خو د اسلامي دولت او د نصره جبهې چې د القاعده د شبکې پورې تړلې دي په اوربان کې نه دي شاملې. د سوریه حکومت هم ویلي دي چې هغه د اوربان دغه موافقه مني، خو زیاتوي چې د القاعده او اسلامي دولت د جنگیالو په خلاف به عملیات روان وي. د سوریه د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې حکومتي ځواکونه حق لري چې د خپل ځان د دفاع په خاطر د یاغیانو د بریټ ځواب وایي. د سوریه د حکومت د مخالفینو د مهمه ډلو استادو هم په یوه اعلامیه کې ویل دي چې کشرتونې ومنل شي هغه د حکومت سره د قربند ملاتړ کوي.
د ایران نیمه سرکاري خبری اجنس فارس وایي دولتي مطبوعاتو شپږ لکه ډالر راټول کړي او وایي هغه چاته به ورکړي چې برطانوي لیکوال سلمان رشدي ووژني. دغه فتوا د ایران پخوانی روحاني مشر آیت الله خمینی په 1999 کال کې وروسته له هغه ورکړه کله چې سلمان رشدي د شیطاني آیاتونو په نامه کتاب چاپ کړو. د دې فتوې نه وروسته د برطانیې او ایران ډیپلوماتیکي اړیکې هم تقریبا د لسو کالو دپاره پرې شوې. سلمان رشدي د هم هغه مودې راهیسې د پولیسو د حفاظت لاندې ژوند کوي.
د یونان پولیس د مختونی د پولیس سره نږدې جوړ شوی د مهاجرو د کمپ نه په سلهاو مهاجرین په زور او باسي چې افغانان هم پکې دي. نور تفصیل د نظرانی یوسف زیناوري.
د سیشن به په سهار د سلهاو پشمیر مهاجرین چې اکثریت د افغانانو دي د دغه کمپ نه په سرویس موټرو کې د یونان پایتخت اتنز ته یوړل شو، چرته چې دوی په یو نظامی کمپ کې ساتل کیږي. د دغه مهاجرینو نه یو تن چې د افغانستان دی او صالح نومیږي خبريالانو سره خبرې کولې. هغه ویل
دا پولیس دلته څه شي مونږ ولې نه ولیو؟ دوی بد کوي، دا د بشر د حقوقو خلاف کار دی. مونږ دلته پناه اخیستو ته راغلي یو، ارزې مو ورکړې دي، مونږ پرېږ دی، مونږ د دې ځای نه مبوزه.
دا مهاجرین د هغه وخت نه د مقدونیه په پوله بند پاتې شوې دي چې کله نه مقدونیه خپل خاورې ته د مهاجرینو په داخلېدو سخت بندیز ورکوي. د یونان او مقدونیه په پوله په دومره زیات شمیر کې د مهاجرینو بند پاتې کېدل د دویم نړیوال جګړې نه پس اروپا کې د دویم سخت انساني بحران مثال بلل کیږي. دا وخت قریب د 1.5 میلیونو نه زیات مهاجرین چې د عراق، سوریه او نورو ملکونو د جګړو او اقتصادي مشکلاتو له کبله وطن پرېښودلو ته اړ شوي دي اروپا ته رسېدلي، چې زیاتره یې د ترکیې او یونان د لارې اروپا ته ځانونه رسولي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. یو شپږ کلنه سویډنۍ نجلۍ چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالۍ لخوا تښتول شوې وه پرون د کوردانو د خاصو عملیاتو د ځواکونو لخوا وژغورل شوه. دغه نجلۍ پروسه کال سوریې ته تللې وه او د هغه ځای نه عراق ته اوښتې وه. د کوردستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه نجلۍ د همدې میاشتې په 18 نیټې د موسل په ښارګوټي کې وژغورل شوه چې د اسلامي دولت یو قوي مرکز دی. د کوردستان حکومت وایي چې ډېر زر به د نجلۍ په سویډن کې خپل کورنۍ ته وسپارل شي. او وروسته خبر ده چې د اپل د کمپنۍ ملاتړ کوونکي وایي چې په واشنگټن ډی سي کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا ای بی آی د مرکزي دفتر په شمول به نن د واشنگټن په محلي وخت د متحده ایالاتو په 40 خلونو کې مظاهره وکړي. ایف بی آی د اپل شرکت نه غواړي چې د هغه بریټ کوونکي د آیفون پاسورډ دی ورته ورکړي چې په کالیفورنیا کې یې په ډله ییزه توګه 4 لسنه وژلي و، خو د اپل شرکت د ایف بی آی دا غوښتنه نه مني. دغه مظاهره د فایټ فار د فیوچر یا د راتلونکو لپاره د مبارزه په نامه یو ډلې تنظیم کړي چې د ټیکنالوژي په برخه کې د خلکو د حقونو لپاره کار کوي. د غډلې همدارنګ ویلي دي چې په امریکا کې د اپل د پلورنځایونو ترڅنګ به په هانګ کانګ او لندن کې هم مظاهره وکړي. د غډلې وایي چې چیرته د امریکا حکومت د اپل په شرکت دغه غوښتنه ومني، موبایل ټلیفونونه به زیات کمزوري شي. او د غډلې وایي چې دا ډیره مهمه ده چې د اشخاصو